ریویو 360 میں عمران خان کی گرفتاری، امریکہ میں اس پیش رفت کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اور 2022 میں بھارت اور پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر، لاہور آلودہ ترین شہر۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ کل بھی اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے رینجرز کی مدد سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی گرفتاری روکنے کے لیے ان کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ اس موقع پر سابق وزیراعظم نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس انہیں جیل لے جانے کے لیے آئی ہے اور ان کی گرفتاری کی صورت میں بھی قوم جدوجہد جاری رکھے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری پولیس آپریشن کو کل صبح 10 بجے تک روکنے کا حکم دیا ہے۔ عمران خان پر بننے والے کیسز کے بعد قانونی طور پر اس وقت ان کے پاس کیا آپشنز رہ گئی ہیں اور اب تک پولیس عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کر سکی، اس پر بات کرتے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان سے۔ ضیاء، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف آپریشن کل تک روکنے کا کہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 24 گھنٹے کے آپریشن میں جس میں پولیس اور رینجرز بھی شامل تھی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی؟
دیکھیے اسد، سب سے پہلے تو اس میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو ریاست ورسز ریاست ہو گئی، یعنی کہ عمران خان کی جو پروٹیکشن تھی، حفاظت وہاں پہ گلگت بلتستان کی پولیس، بلکہ ان کے کمانڈوز تھے جو کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ آئے تھے، وہ زمان باغ میں مامور تھے۔ کل جو آپریشن شروع ہوا، پہلے تو پولیس کو پسپائی ہوئی، لیکن جب سی سی پی لاہور نے اس آپریشن کو لیڈ کیا تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو گلگت بلتستان اور پنجاب پولیس آمنے سامنے ہو گئی، جس کے باعث جو ہے وہ کوئی خون خرابے کا خدشہ تھا، جس کے باعث پنجاب پولیس پیچھے ہٹی۔ اور یہ بات وفاقی حکومت کے لمحے لائی گئی، جس کے بعد رینجرز کو اس آپریشن میں جو ہے وہ شامل کیا گیا، لیکن رینجرز بھی پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے اس عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکی۔ رینجر اور پولیس مل کے وہاں جاتے تھے، لیکن انہیں پسپائی ہوتی تھی، کیونکہ جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ بھی پوری طرح سے اکوپ تھے، ان کے پاس بھی ڈنڈے تھے، ان کے پاس تھے جو پولیس کے اوپر پھینکتے تھے، پولیس اب ان سے اپنا بچاؤ کرتی تھی۔ تو یہ صورتحال سارا دن رہی۔ ایک چونکہ زمان باغ ایک رہائشی علاقہ ہے، عمران خان کے گھر کے ساتھ ان کے گھر کے پچھلے حصے اور دائیں بائیں جانے، چونکہ لوگوں کو بھی گھر ہے، تو پولیس بہت احتیاط سے سب کچھ کر رہی تھی کہ کسی بھی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان جھڑپوں میں زخمی تو ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی ابھی تک کوئی ہلاکت جو ہے وہ رپورٹ نہیں کی گئی۔ سلسلے میں ہم نے پنجاب پولیس سے بھی رابطہ کیا ہے، جو ضلع انتظامیہ ان سے بھی بات ہوئی ہے، سب کا یہ کہنا ہے کہ زخمی تو ضرور ہوئے ہیں لیکن کوئی ہلاکت ابھی تک نہیں آئی۔ ایک اور بات جو دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے متعدد بار ایسے آپریشن ہوتے دیکھے، لیکن جو کل سے جو آپریشن جاری رہا تقریباً 20 گھنٹے سے زائد، اس میں پنجاب پولیس کی جو پیشہ ورانہ تربیت تھی اس میں خاصی ہمیں فقدان نظر آیا کہ پولیس میں ایک وہ پیشہ ورانہ اعتماد نہیں تھا کہ وہ اعتماد سے آگے بڑھتی۔ اگر عدالت کا حکم تھا کہ کسی بھی شخص کو اریسٹ کرنا ہے یا کل کو کوئی اور بھی انہیں کو کرمنل اریسٹ کرنا پڑے تو یہ تو نہیں کر پائیں گے۔
لیکن کیا یہ ضیاء، کیا یہ ویل کا مسئلہ تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنلزم تھا، یا کچھ آرڈرز ہی ایسے سافٹ تھے؟
کچھ احکامات کے اوپر بھی ہمیں پولیس جو ہے وہ اس طرح سے عمل درآمد کرتی نظر نہیں آئی۔ اگر میری دو سینئر پولیس آفیسر سے بات ہوئی، کچھ اریسٹ کرنا چاہتے تھے، کچھ اریسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے جو سینئر پولیس آفیسر تھے وہ ایس ایس پی لیول کے تھے، وہی جو رویہ تھا خاص طور پہ جو انسپیکٹر لیول تھا اور اس کے بعد جو سپاہیوں تک وہی تھا کہ کچھ جو ہے وہ آگے جیل کے ساتھ جاتے تھے، کچھ جو ہے وہ متحرک ہو کے جاتے، تو ایسی صورتحال تھی جس کے باعث جو پولیس ہے باقاعدہ فورس بن کے زمان پاک کی طرف نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ گو کہ یہ آپریشن متعدد بار ہوا، یعنی کہ 4 مرتبہ پولیس جو ہے زمان پاک میں عمران خان کے گھر کے برقری دروازے تک پہنچی، لیکن 4 مرتبہ ہی وہاں سے پیچھے ہٹی ہے۔
جی بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے۔ جو سچویشن تھی اس وقت لاہور میں اور گزشتہ 24 گھنٹے میں جو صورتحال رہی، آج کچھ حد تک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایسی، جس کے بعد اب 24 گھنٹے کا ڈیلے، شاید 10 بجے تک لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ کل اس کے بعد کس طرح آپریشن اسٹارٹ کیا جائے گا وہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اپنی گرفتاری کی کوششوں اور کیسز پر عمران خان نے کل وائس آف امریکہ سے بھی بات کی۔
پولیس آپ کو گرفتار کرنے آ گئی ہے کیونکہ آپ پر الزام ہے کہ آپ ایک مقدمے کی سماعت کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ آپ نے کیوں یہ فیصلہ لیا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ آپ ابھی تک اپنے گھر پر ہیں، آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟
Well, firstly, पहली बात तो ये कि मेरे पास 18 मार्च तक हफाजती जमानत है, इसलिए उनका आज गिरफ्तारी के लिए आना बिल्कुल गैर कानूनी है। मेरे ख्याल में वो कल लाहौर में होने वाली हमारी इंतहाई बड़ी रैली से घबरा गए हैं, जो हमारी इंतखाबी मुहिम का आगाज था। मेरे ख्याल में ये उस बड़े मंसूबे का एक हिस्सा है कि मुझे बाहर रखा जाए, इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए या तो जेल में डाला जाए या नाअहल कर दिया जाए या फिर हतमी हल के लिए। मैं इसे उसी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर देखता हूँ।
आपने कहा हतमी हल या फाइनल सलूशन, क्या आप इसकी वजाहत करेंगे?
आप जानती हैं कि मुझ पर कातलाना हमला हो चुका है और जिन लोगों ने ये कोशिश की वो सब इस वक्त इक्तदार में हैं, और उन लोगों को खौफ है कि अगर मेरी पार्टी जीत जाती है, और जैसा कि राय आमा के तमाम जायजे बताते हैं कि ये इंतहाई अक्सरियत से जीत जाएगी, और इसीलिए उनको खदशा है कि इक्तदार में आने पर मैं उन्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा और इसी वजह से मेरी जान को खतरा है। फिर वजीर दाखला, जिनको मैंने खुद पर कातलाना हमले के मुकदमे में नामजद किया है, उसी वजारत दाखला ने यह बयान दिया है कि मेरी जान को खतरा है। मेरे अदालत में हाजिर ना होने की वजह यह है, मेरे वकला अदालत में ये दलाल दे रहे हैं कि मैं हाजिर होना चाहता हूं, लेकिन वो मेरी सिक्योरिटी की जमानत दें। दो बार जब मैं अदालत गया तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। अगर वो चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।
अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो क्या आपको पाकिस्तान की अदलिया पर भरोसा है? आप निजाम अदल पर एतमाद करते हैं?
Well, the only hope is the Pakistan judicial system now.
इस वक्त वाहिद उम्मीद पाकिस्तान की अदलिया है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप आज का पाकिस्तान देखें तो ये महज जंगल का कानून है। इस वक्त तशवीश की बात यह है कि हुकूमत मायूस है और हुकूमत में शामिल पार्टियां इलेक्शन से भागना चाहती हैं, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। पुलिस और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनके पास फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, उनके पास अमला नहीं है और वो पहले ही इलेक्शन से भागने की कोशिश में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि 30 अप्रैल तक इंतखाबात मुनक्कद कराना है। और मुझे तशवीश है कि अगर वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर लेते हैं जो कि मुझे जेल में डालने से पैदा हो सकती है, तो फिर वो इसे इंतखाबात ना कराने के लिए बहाना बना सकते हैं।
इमरान खान के वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनमें से अक्सर इससे पहले भी देख चुके हैं, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ चुके हैं। हुकूमत की तरफ से इस पर क्या रद्दअमल आया है, इस पर बात करते हैं इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना से। आसिम, इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं इंटरव्यू में आपने सुने, वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई रद्दअमल आया है इस पर?
जी असद, बिल्कुल इस हवाले से वफाकी हुकूमत का रद्दअमल आया है, और वफाकी वज़ीर इत्तला'अत व अशियात मरियम औरंगज़ेब ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो भी केसेस हैं वो इस हुकूमत ने कायम नहीं किए, बल्कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो केसेस दर्ज करवाए गए थे, जो इसके अलावा जो हुकूमती इदारों की तरफ से जो मुख्तलिफ केसेस दर्ज करवाए गए थे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारे शामिल हैं, उनकी जानिब से दर्ज करवाए जाने वाले केसेस पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और इसी वजह से उनको जो है वह उनको उनके खिलाफ अदालती अहकाम हैं जिसमें उनको गिरफ्तार करने का कहा गया है। हुकूमत उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती, लेकिन अदालती अहकाम मौजूद हैं जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने का कहा गया है, लिहाजा हुकूमत सिर्फ उन अहकाम पर अमल दरामद करवा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गुज़िश्ता रात इस हवाले से बात की थी कि इमरान खान जो है वो लगातार अदालतों से फरार हासिल कर रहे हैं, वो लगातार छुपते फिर रहे हैं, जब भी उनको जो है इस हवाले से अदालतों की तरफ से अहकाम मौसूल होते हैं तो वो उस हवाले से मुख्तलिफ अपनी बुजुर्गी का दावा करते हैं या मुख्तलिफ जो है वो सवाले से बात करते हैं, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ अदालती अहकाम पर अमल दरामद करवा रही है और चाहती है कि इमरान खान अदालतों में पेश हों, और अगर उन्हें अदालतों से रिलीफ मिले तो वो इस हवाले से वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा से बात करने की कोशिश की है और उनसे इंटरव्यू के लिए जो है वो बात हुई थी, लेकिन आज अपनी मसरूफियत की वजह से वो वक्त नहीं दे सकी, लेकिन इम्कान है कि आइंदा एक से दो रोज़ में वो इस हवाले سے تفصیلی حکومتی رد عمل جو ہے وائس آف امریکہ کو دیں گی.
بہت شکریہ آصف علی رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے کہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہے. اگر اوور آل اس وقت ہم جائزہ لیتے ہیں جس طرح کی پاکستان کی سیاست ہے, ایک طرف عمران خان کی گرفتاری اور ان پر مقدمات کے حوالے سے ملکی سیاست میں گرما گرمی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے دو بڑے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے تقریباً دو ماہ ہو چکے, اور صوبہ پنجاب کے بعد کل خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ماہرین کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات وقت پر ہونے کے حوالے سے خدشات ہیں. امریکی ماہرین کی پاکستان کی موجودہ سیاست کے بارے میں کیا رائے ہے اس پر بات کرتے ہیں. واشنگٹن بیس تھنک ٹینک میڈیس انسٹیٹیوٹ سے پروفیسر وائن بام اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر تھینکس فار جوائننگ دس مارننگ. اسیومنگ عمران خان از اریسٹڈ بیفور دی اپ کمنگ پروونشل اسمبلیز الیکشن, ہاؤ وڈ دیٹ امپیکٹ دی پاکستانی پالیٹکس؟
ویل آئی تھنک دیٹ دی ابزرورز دیٹ یو ہیو دیئر آر فار بیٹر پوزیشن دین آئی ایم ٹو جج دیٹ, بٹ آئی تھنک واٹ وی آر سیئنگ ہیئر از سم تھنگ being played out in Pakistan, which ill serves Pakistan at a time of economic crisis, security crisis, environmental crisis. I think what's happening in Pakistan couldn't come at a perhaps worse time. And it's going to be interesting to see how Pakistan's political establishment is able to somehow come out of this with an ability here to tell the rest of the world that it's on track here to deal with all of these crises, and that's going to be very difficult now.
پروفیسر وائن بام کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان جس طرح کے کرائسس میں ہے, جس میں سیاسی لحاظ سے بھی, معاشی لحاظ سے بھی, اس کے بعد جس طرح کے کرائسس پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے بھی فیس کر رہا ہے, اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, اس کو سامنے آ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے کرائسس کو ہینڈل کر سکتی ہے, اس سے باہر آ سکتی ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے اسی اینگل سے اس وقت پاکستان پہ نظریں رکھی جا رہی ہیں. Professor, there are political commentators out there saying these measures against Imran Khan are adding to his popularity. Do you think if Khan is arrested, would it result in popularity of former PM and strengthening of his party?
Well, there is no doubt about that. Unless, of course, his supporters manage to take lives in the process of their demonstration. This is played into Imran Khan's strength, really. He's best at just this kind of standing up against authority. And so I have no doubt that it serves him, but it also is a reflection on the desperation on the part of the government to take him out of the political picture. So he is, meanwhile, using this. He could have avoided this, as people have pointed out, simply by giving himself up, playing the victim, which he's already doing, but he could do it without all of this disruption. But I think he wanted to demonstrate with this that his supporters, one more time demonstrate that his supporters are numerous and that they can affect the outcome of the political way things are playing out politically in the country.
پروفیسر وائن بام کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ اس سے بڑھے گی, اور ان کو مزید جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے اور بینیفٹ ملے گا, خاص طور پہ اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت میشرز لیے جا رہے ہیں وہ کافی ڈیسپریٹ میشرز لگتے ہیں, جس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملتا نظر آتا ہے, اور اگر اس پورے پروسیس میں کچھ زندگیاں ضائع ہوتی ہیں تو اس کا بھی بینیفٹ جو ہے عمران خان کی پالیٹکس کو ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس وقت جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں پورے نظام کے خلاف, جو اپیرنٹلی ریفلیکٹ یہی کر رہا ہے, اس کے اگینسٹ ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملتا نظر آتا ہے. فرسٹ, ہاؤ ڈو یو تھنک یو ایس از گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو دا اریسٹ اینڈ آئی کے بینگ کیپٹ آؤٹ آف دا کرنٹ پولیٹیکل سین؟
جنرلی اسپیکنگ, دی یونائیٹڈ اسٹیٹس وانٹس ٹو اسٹینڈ بائی اینڈ واچ ہیئر. اٹ از ویری ویری کوشس دیٹ سم ہاؤ اٹ ناٹ بی سین ایز ان اینی وے گائیڈنگ what is happening on the part of the government, certainly, and wants to reserve also the fact that perhaps in the future it may have to deal with Imran Khan as the prime minister again. And so I think what we can see, the United States is simply going to be again cautious in making in any kind of a reaction to what is going on. But obviously it is concerned, just as the IMF is concerned, just as the neighboring countries are concerned, because what they don't want, none of them can see as being in their interest to have a destabilized, politically destabilized Pakistan.
پروفیسر وائن بام کا کہنا تھا کہ امریکہ ضرور دور سے رہ کے نظر ضرور رکھے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے پاکستان میں, لیکن کسی بھی معاملے میں انوالو ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. اور نیبرنگ کنٹریز اور آئی ایم ایف کو کنسرن ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزاسٹرس سچویشن میں اور ڈیسٹیبلائز نہ ہو اس کے بعد. تھینک یو پروفیسر وائن بام, تھینکس فار جوائننگ اس دس مارننگ. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں ہونے والی موجودہ سیاسی ڈیولپمنٹس پر کہا ہے کہ اس کی ایک سیاسی رہنما یا پارٹی کے مقابلے میں دوسری پارٹی پر کوئی پوزیشن نہیں ہے, اور امریکہ جمہوری آئینی اور قانونی اصولوں کی حمایت کرتا ہے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کو سال 2022 میں دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے. سوئس کمپنی آئی کیو ایئر کے سالانہ عالمی سروے کے بعد جاری کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کی فضائی آلودگی میں سن 2021 کے مقابلے میں گزشتہ سال 10 درجے کا تک کا اضافہ ہوا, جس سے یہ شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چین کا شہر ہوتان دوسرے نمبر پر, جبکہ بھارتی شہر بھوادی اور دہلی تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں. اس فہرست میں فضائی آلودگی سے متاثرہ ممالک کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے, جس کے مطابق افریقی ملک چاڈ کو 99.7 کے اوسط لیول کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین ملک قرار دیا گیا ہے, جس کے بعد عراق کا نمبر آتا ہے. دنیا کا تیسرا آلودہ ترین ملک پاکستان کو قرار دیا گیا ہے, جس کے بعد بحرین اور بنگلہ دیش کا نمبر آتا ہے. فضائی آلودگی کے اعتبار سے بھارت اس فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وسطی اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت فضائی آلودگی کے حوالے سے بدترین ممالک میں شامل ہیں, جن کی لگ بھگ 60% آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں فضا میں آلودگی کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ سطح سے کم از کم 7 گنا زیادہ ہے. لاہور کے ماہرین شہر کی آلودگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, سمن خان نے جاننے کی کوشش کی.
لاہور جس کی فضا اور ہوا میں ہر دن یہاں بسنے والی تقریباً 1,10,00,000 سے زائد آبادی سانس لیتی ہے. ہوا کی کوالٹی مانیٹر کرنے والے سوئس ادارے آئی کیو ایئر کی رپورٹ کے مطابق لاہور سال 2022 میں دنیا کا آلودہ ترین فضا والا شہر رہا. لاہور 2021 میں آلودہ شہروں کی فہرست میں 15ویں نمبر پر تھا. تاہم 2022 میں فضائی آلودگی میں 10 سے زائد درجے اضافے کے ساتھ لاہور آلودہ ترین ہوا رکھنے والے شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا. آئی کیو ایئر کسی جگہ کے فضائی معیار کا تعین ہوا میں موجود PM2.5 نامی انذارات کی مقدار کی بنیاد پر کرتا ہے جو ہمارے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہیں. لاہور شہر کے باسیوں سے جانتے ہیں کہ کیا انہیں بھی لاہور اتنا ہی آلودہ محسوس ہوتا ہے جتنا کہ آلودگی جانچنے والے آلہ جات کو.
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہے. اس وقت جو ہے نا, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے معلوم ہے ایئر پولیوشن کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اکثر جو ہے لوگ کھانسی, نزلہ, زکام, یہ ہے. اب یہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں نا یا ڈراپلیٹس کھانستے ہیں تو وہ پھر اس کے ساتھ کلنگ ہو جاتے ہیں, سسپینڈیڈ رہتے ہیں, وہ دوسرے انہیل کرتے ہیں, تو ایک سے دوسرے کو بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے ذریعے.
عالمی ادارے صحت کی گائیڈ لائن کے مطابق ہوا میں PM2.5 یعنی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ جیسے مادوں کا تناسب زیادہ سے زیادہ 5 مائکرو گرامز فی کیوبک میٹر تک ہونا چاہیے, جبکہ لاہور کی فضا میں 2022 میں یہ غیر صحت بخش ذرات 97.4 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر تک پائے گئے.
لاہور میں تقریباً 70% جو آلودگی ہے وہ صرف گاڑیوں سے, باقی پھر صنعت سے. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त पेट्रोल या डीजल या टायर जलाकर अपना अपनी बिजली निकालते हैं, उसकी वजह से हवाई आलूदगी है। अब इन तरह की सोर्स अपॉर्शनमेंट या क्या कहते हैं स्टडीज़ के नतीजे में पॉलिसी बन सकती है, और पॉलिसी क्या है, पेट्रोल बेहतर करें, गाड़ियों की व्हीकल टेस्टिंग इम्प्रूव करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करें, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जीज लेकर आएं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की तकरीबन 60% आबादी ऐसे इलाकों में मुकीम है जहां PM2.5 जरात की मकदार आलमी इदारे सेहत की तजवीज करदा सतह से कम अज कम 7 गुना ज्यादा है, यानी वो आलूदा हवा से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन लाहौर में कायम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का दावा है कि वो लाहौर की फिजा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस से नजरें नहीं छुड़ाई जा सकती।
चैलेंजेस अब एक तो फैक्ट्रियों का धुआं है, फैक्ट्रियों के धुएं के साथ बहुत बड़ा चैलेंज डस्ट का है कि यहाँ डस्ट मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत है। आप शुमाली लाहौर जहाँ पे 500-600 इंडस्ट्री है, 300 स्टील मिल रहे हैं, सैकड़ों उसमें फर्नेसेज हैं और दूसरी इंडस्ट्री है छोटी कॉटेज, वहाँ पे आपको सड़क ही बाज़ उकात इंडस्ट्रियल एरिया में नज़र नहीं आती। तो जब गाड़ी गुजरती है फैक्ट्री का धुआं नहीं होता, लेकिन सड़क एक गाड़ी गुजरने से डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पर्टिकुलेट मैटर जब आपका ये राइज करता है तो वो क्या है, वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल और उसके साथ ये जो गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और सल्फर डाइऑक्साइड ये उसके साथ, तो डस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पिशावर शहर दुनिया के 7,323 शहरों में 5वें नंबर पर आलूदा तरीन हवा रखने वाला शहर रहा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इंसान तो मकान और शहर तब्दील करते ही रहते हैं, लेकिन मकान अपनी जगह और पता तब्दील करें, ऐसा शायद आपने कम ही सुना हो। आज आपको लिए चलते हैं अमरीकी रियासत न्यूजर्सी, जहां प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की 96 साल तारीखी इमारत को उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। ये कैसे मुमकिन हुआ, बता रही है निदा समीर।
इंसानों को सड़क पार करते तो हम सब ने ही देखा है, बल्कि देखा क्या है, हम खुद करते भी हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी इमारत को सड़क पार करते देखा है? नहीं ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पीछे जो ये इमारत है, ये अब से कुछ रोज पहले यहाँ सड़क क्रॉस करके पहुंची है, तो क्या आप यकीन करेंगे? करना तो पड़ेगा, क्योंकि हुआ ऐसा ही है। क्यों, किस लिए, कब, कहां से कहां तक, इसके लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा।
ये है प्रिंसटन की मशहूर प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू, जिधर यूनिवर्सिटी के 11 में से 10 मेंबरशिप बेस्ड ईटिंग क्लब्स यानी खाने के मेस मौजूद हैं, जिनकी तारीख 150 साल पुरानी है। तलबा में मकबूलियत की वजह से इस सड़क को प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू की बजाय द स्ट्रीट कहकर पुकारा जाता है। ये इमारत, जिसका पता तकरीबन एक सदी तक 91 प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू रहा है, ये भी एक ईटिंग क्लब ही हुआ करती थी। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा भी 1985 में इसी ईटिंग क्लब स्टीवनसन हॉल की मेंबर हुआ करती थी। बाद में ये इमारत डीन ऑफ रिसर्च का दफ्तर करार पाई। फिर हुआ कुछ यूं कि चंद सालों कबल इस जगह को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नए एनवायरमेंटल स्टडीज और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज कॉम्प्लेक्स के लिए मुंतखब किया गया। पहले ये तय किया गया कि इस तारीखी इमारत को यहाँ से हटाकर सड़क के पार मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए दूसरी तरफ मौजूद 3 मकानात को मिसमार किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद क्वीन एन स्टाइल की 100 साल से भी कदीम विक्टोरियन इमारतों को उनकी तारीखी हैसियत की वजह से गिराने की भी मुखालफत की गई। और फिर टाउनशिप मीटिंग्स में बहुत बहस और मुबाहसे के बाद बिलाखिर ये तय पाया कि इस तमाम तारीखी विरासत को महफूज रखा जाएगा। इसलिए गुज़िश्ता साल पहले 110 प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू को बराबर मौजूद 2 इमारतों के पीछे मुंतकिल किया गया, और अब महीनों की तैयारी और 8 रोज की ऑन ग्राउंड मशक्कत के बाद 91 प्रॉस्पेक्ट को 110 प्रॉस्पेक्ट की जगह दे दी गई है। मगर ये सब इतना आसान भी नहीं था। ईंटों से बनी इस इमारत को अपनी जगह से हिलाने के लिए रियासत मैरीलैंड से माहिरीन बुलाए गए। यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स के अलावा कई डिपार्टमेंट्स और टाउनशिप इंतजामिया ने साथ मिलकर काम किया। सड़क का ये हिस्सा 1 माह तक बंद रहा ताकि जमीन ऐसे हमवार की जाए कि इमारत को कोई धचका न पहुंचे। इमारत का वजन कम करने के लिए स्लेट की छत उतारी गई, निचली मंजिल की खिड़कियां हटाई गईं, किचन का बाहरी हिस्सा और बरामदा अलग किया गया, चिमनी और बैरूनी सीढ़ी।
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
Thank you. نن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د ترهګرۍ زیانونه افغانستان د څلورم ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راغله. په 2022 کال کې د نړۍ په کچه د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې وو. د عمران خان پر کور د امنیتي ځواکونو يرغل د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې کور یې د پرون رئیس تر سخت برید لاندې ده. د شهباز شریف حکومت د عمران خان نیولو ته ملا تړلې. او په پاکستان کې د افغان نجونو ناڅرګند برخلیک، یو شمیر نجونې وایي چې پر تعلیم او کار د بندیزونو له کبله پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته هم راتلونکی ناڅرګند دی. ملګرو ملتونو د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د $614 میلیونو غوښتنه کړې. السلام علیکم، ماښام مو په خیر. نن چهارشنبه د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د زیانمنو هیوادونو په سر کې راوسته ده. دغه راپور پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو له امله د وژل شویو کسانو 9% په افغانستان کې وو او دا شمیر د 2021 کال په پرتله 40% کمواله ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې په مرګ ژوبلو او بریدونو کې کمواله له یوې تروریستي ډلې څخه د حکومتي لوبغاړي په توګه د طالبانو د موقف د بدلېدو له امله رامنځته شوی ده.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې مرکز په استرالیا کې دی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې ترهګریز بریدونه 15% او د بریدونو له امله مرګ ژوبله 8% کم شوې ده. د دغه راپور په اساس په 2022 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې د ترهګریز بریدونو له امله د وژل شوو کسانو 9% په افغانستان کې وو. دا شمیر د 2021 میلادي کال په نسبت 40% کمواله ښیي. راپور کې ټینګار شوی چې په مرګ ژوبلو او بریدونو کې کمواله لیوی تروریستي ډلې څخه د یو حکومتي لوبغاړي په توګه د طالبان د موقف د بدلیدو له امله رامنځته شوی دی.
آن چیزی کې ما در افغانستان شاهد بودیم متاسفانه هر روز شاهد رفتار تروریستی از جانب طالبان و گروه های زیر چتر طالبان بودیم. اکنون هم که طالبان مدعی است که حاکمیت در افغانستان در کنترل خود دارند، تا هنوز هم ما شاهد رفتارهای بسیار شدید تروریستی هستیم که در این گزارش هم آمده و مردم افغانستان هم شاهد هستند. نه تنها در کابل، ما در ننگرهار هم بسیار زیاد از رفتارهای تروریستی را داشتیم بر علیه مردم افغانستان، هم از جانب خود طالبان و هم از جانب گروه داعش که در اونجا دیدین شما نهری از اجساد جوانای ننگرهاری وجه یافت شد. در قندهار ما همین مشکل داره متاسفانه. تعداد زیاد از رفتارهای تروریستی در قندهار انجام شد که بعدا او را نامش انتقامگوری های خصوصی موندن و ممکنی در گزارشات رسمی این انستیتیوت نامده باشه. اما رقم ما در شمال افغانستان داریم که متاسفانه رفتارهای بسیار جدی تروریستی انجام شده.
د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د راپور لمخې په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله 9% کم شوې او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې 6001 کسان د ترهګریزو بریدونو له امله وژل شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ ویلي چې د ترهګرۍ له امله په مرګ ژوبله کې کمواله کېدای شي افغانستان ته نسبت ورکړ شي او په 2022 کال کې 633 کسان په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله وژل شوي ځکه طالبان په یاد هیوا کې واکمن دي. د وژل شوو د شمیر د 2001 کال راهیسې په خپل ټیټ حد کې دی. په دې منځ کې 414 کسان په بمی بریدونه او 1494 په وسلوال بریدونه کې وژل شوي دي.
نو دی که بهر نه دشمن نه وي، دی په خپله کې جنګونه کوي لکه څنګه داعش د طالبانو خلاف په افغانستان کې ګامونه پیلوي یا بریدونه کوي، خو د دې مطلب کله هم دا نه ده چې موږ دا وګورو چې دا د یو بل خلاف دي. نه، لارجر انټرسٹ کې دا وګوري، دا ټول په ځای کېږي خپل دشمن ته او د دې مقصد څنګه د جنگ د لارې خپل اهداف حاصلول دي. کچره بارینی دشمنان نه وي، بده خپل کې جنگ کوي، خو یو ځل بارینی دشمن راشي بده بیا ټول وي.
په راپور کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د څلور د شولاتونو لړل څخه شپږ شولاتونه د ترهګریزو بریدونو شاهدانو چې تر ټولو ډیر بریدونه په پلازمینه کابل کې شوی چې له امله 509 کسان وژل شوی دي. په یاد راپور کې ویل شوی چې داعش خراسان څنګه په 2022 میلادي کال کې 141 بریدونه کړی چې له امله 498 کسان وژل شوی دي.
د افغانستان د روان وضعیت په اړه د پاوز لپخونی جنرال او د ملي دفاع وزارت لپخونی ویان محمد رادمنش سره خبرې کوم چې د البانیا نه پروګرام سره ملګری شوی دی. رادمنش صاحب سلامونه او نیکی هیله. افغانستان د ترهګری د زیانمنو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. د طالبانو په حاکمیت کې ستاسو په نظر کومې ډلې په افغانستان کې فعال دي؟
خدای په نامه تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخکې هم درې وشت تروریستي ډلې په افغانستان کې کار کاوه، یعنی فعالیت تروریستي مخته بیول. اوس هم هغه دوه وشت ګروپونه چې په افغانستان کې فعال ده، هم په شمال دی، هم په مشرقي کې او هم په مرکزی افغانستان کې، او اوس هغه محاسبه سي د استرالیا د هغه مؤسسه خلکو ته په داګه سوی ده. زه فکر کوم چې په مراتب د تروریستي ډلې همدارنګه هغه ګروپونه چې د طالبانو په منځ کې دي، زیاتر دوی د افغانستان د خلکو او د افغانستان د سابقه افسرانو په مقابل کې خپل هغه فعالیتونه سي لرل اوس پیاده کوي. مثلا یوناما ویل د سی په 12 د کال و سو نفر د منځتل عامه استرالیا وای سی په حدود د شپږ سو درې درش
صحیح
زوایم سی د زرو نه زیات نفر په افغانستان کې وجل سوې ده، اما چا دغه وجل کیدو یا د خلکو زیانمن سوی او چا راپور نه دی ورکړی، او دا راپور فکرونس تر الکسا کمی او کاستی لري.
ها په دې اړه ځینې راپورونه هم د یونامال خو او هم د محلي رسنیو لخوا خبر شوی دی. په هر صورت په طالبانو یو تور دا پوره کیږي چې ترهګرو ډلو ته پناه ورکړي ده، خو طالبان وایي چې دوی چاته د ترهګریزو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو هم دا اوس لدې کابل سخت اندېښمن دي. آیا طالبان په یوازې سر د ترهګری دشته غوښونو مخه نیولای شي؟
دا ټول تروریستان سره د طالبان او پاکستان کې د حقانیه یا د نور دیوبندی مدرسونه خلاص شوه دي، او خپل منس کې حتی ورګلوی لري. زه فکر کوم چې طالبان نشي کولای چې د تروریستان په مقابل کې حق سیسمخ کنای او ملي اردو واکنش او فعالیت کاوه طالبان نشي کولای. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د تروریستي ډلې له تاجکستان، له چین او ازبکستان نه اوس په شمال کې پراته دي، او داعش هم شپږ زره درې سوه نفر اوس په افغانستان کې فعال لري، او همیشه د خلکو په منځ کې ویرې او همچنان انفجارات رامنځته کیږي. سیدا واضح ده چې طالبان د دوی په مقابل کې هغه فعالیتونه چې خلک آرزو لري جامعه جهانی ورنخ واړي نسی کولای چې خپل واکنش.
تاسو جنرال صاحب د ورولګروي خبره وکړه چې طالبان لزینو ترهګر ډل سره ورولګلوي لري، اما وګورئ د داعش بریدونو ته، داعش پرنا اوراز خلک وجنیم او خپل بریدونو ته زور ورکړن، ولی طالبان نه دي توانیدلی چې د داعشیانو د بریدونو مخه ونیسي؟
د دې لپاره چې دوی اکثرا د داعشي یا هغه کسان چې داعش سره ارتباطات لري د طالبانو د منځ راوتې دي. هغه ناراضیان چې د طالبانو په منځ کې وو اوس د داعشیانو په منځ کې استه، او همدارنګه په لارو کوڅو کې خپل منځ کې پیژني او نسی کولای چې دوی نه جلوګیری وکړي. تاسو ته به تر معلومه ده زیاتر خلک په افغانستان کې د داعش د فعالیت نه زیانمن کیږي، نه کوم مؤسسه د طالبانو، نه کوم وزارت د طالبانو او نه بل، فقط یوازې او یوازې دوی خیس طالبان نسی کولای چې په افغانستان کې ثبات او امن رامنځته کړي. مثلا د سفارتونو سیده د میمون خانه، هغه نور تبیان مرکز او د کاج تعلیمی مؤسسه دا ټول د خلکو یا د خارجي هوادو په ولکه کې ده یا د خارجي هوادو سرمایه ده. اما د طالبانو په منځ کې تر اوسه کوم فعالیت د داعشیانو د طرفه نه هیڅ شا نه ده شاید چې برسیر سوي وي یا د طالبانو په منځ کې کوم فعالیت چوي. دا والی د طالبان هم سه په مزار شریف کې د منځ لار دا هم د دوی خپلمنځي مشکلات او شخړې دي چې همیشه دغه حالات د دوی په منځ کې رامنځته کیږي.
صحیح، تاسو د ولی یادونه وکړه، په لومړیو شپو ورځو کې طالبانو د امنیت ډاډ ورکاو، خو د بلخ د ولی وژل کېدو خو د لچه حتی چارواکي په امان کې نه دي. څه شوي چې امنیتي وضعیت ورستر بل مخ په خرابېدو ده؟
تاسو به تر معلومه ده حق امنیتی او دفاعی مسلکی او تخصصی افسران سه په دې مورید باندې تعلیمات ورکړل شوی کولای شي د افغانستان امنیت وساتي. اما ټول طالبان الجاری خلک دي چې د پیاده په شاکه په افغانستان کې جنگ کاوه. اما اوس د دوی په منځ کې مسلکي خلک نشته، د دوی د شنود الکترونیکی یا ټکنالوژیکی وسایل دوی سره نشته. همدارنګه خلک د دوی نه ورست تر بل جلا کیږي. دله فارسی دوی د خلکو په مقابل کې د تاسو فرمانونو رو رامنځته کیږي چې خلک د دوی نه جلا کیږي او خلک نه غواړي چې دوی سره همکاري وکړي یا کوم اطلاع د دشمن د من د دوی سره ورکی. په دې اساس باندې زه فکر کوم سپاینده کې د طالبانو مشکلات به ډیر زیات کیږي.
صحیح، په داسې حال کې چې منځنۍ آسیا د داعش له خطر څخه اندېښنه لري، پاکستان بیا د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د مشرانو د حضور نه سخت اندېښمن ده. داسې هم ویل کېږي چې ممکن پاکستان کوم پوځي اقدام وکړي. فکر کوي چې که پاکستان خطر نور هم احساس کړي، د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي او که دغه اقدام وکړي، نو څرنګواله به څه وي، په څه ډول به دغه اقدام ترسره شي؟ پاکستان څه وس لري او څه کولای شي؟
پاکستان مخکې له مخکې نه چې دا طالبان یا ټي ټي پی په افغانستان کې و اوسته واکنش خوده لیده. په کونر کې، په ننګرهار کې، په خوست یعنی د سبری او د تنی په ولسوالۍ کې، په پکتیا کې ځینې هوایي فعالیتونه رامنځته کړی او ځینې ټي ټي پی طالبان د منځه تللي. دا سي طالبان د پاکستان وای سي هیبت الله د مونږ رهبر ده. یقینا دا خي سي پاکستان هغه ادعاګان درست ده سي طالبان د افغانستان طالبان د پاکستان په امور کې کوم مداخله کیږي نسی کولای سي ته طالبان یا د ټي ټي پی مخه ونیسي. دا ضرور ده سي طالبان خپل واکنش ورته وخی، کنه پاکستان همیشه آماده ده دي چې په افغانستان
باندې ځواب لطفا راته راکړي. طالبان څه کولای شي د پاکستان په مقابل کې؟ پاکستان که بریدو کې طالبان څه کولای شي؟ هوایی کنټرول د فضا د افغانستان د طالبانو په کنټرول کې لري. په خپل د طالبانو د دفاع وزیر ویلي دي چې ډرونونه ګرځي، دوی نه پوهیږي چې څنګه یې کنټرول کړي او د کومې خوانه راځي.
پاکستانی طالبان په ازمکه کې دي، یا په کونر کې دي، یا په ننګرهار، یا په خوست، یا په پکتیکا کې دي، یا په نور هغه ځایونو کې چې دوی ورته ځای ورکړی. یقینا کولای شي دوی نه جلوګیری وکړي، دوی د افغانستان نه وشړي. اما د دوی په منځ کې دغه تعلقات سره دوی نسی کولای شي طالبان پاکستان د افغانستان نه وباسي. په دې اساس باندې پاکستان ممکن دی باندې ځینې مشکلات سه پاینده کې ممکن ده په افغانستان باندې رامنځ شي.
د افغانستان د پاوس په خانه جنرال محمد رادمنش ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مخبل شنه نه را سره شریک کړل. خدای مو مال رازو سیمه ته د پاکستان د لاهور محکمه چارواکو ته ویلي چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو عملیات د تر پنځشنبه پورې وځندول شي. د محکمه د حکم نوراندې لپاره رئیس په لاهور خار کې د پولیسو او د عمران خان د پلویانو ترمنځ نښته روانه وي او پولیس تر اوسه د هغه په نیولو بریالي شوی نه دي. نور جزئیات د شهناز نفیس په ریپورت کې.
د کرکټ پخوانی ستوري او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یو شمیر لویو کزیو سره مخ دی. یو دا چې د صدر اعظم په توګه اخیستلې شوی ګران بیه توفی خرسي کړي. دویم دا چې یو دیش کلنا ټیریان وایټ د هغه لور دا او کنا په عمران خان تور دی چې د خرسو شوو د توفو پیسې او د ټیریان وایټ په اړه معلومات پټ ساتلی. اوس پایله صدا
زه فکر کوم چې هغه یعنی عمران خان باید ځان پولیسو ته وسپاري. د سیاستوالو پر ضد دوسیه جوړیږي. یو سیاستوال باید تل د دې لپاره چمتو وي، باید ولاړ شي او دا قضیه او کیسونه په محکمه کې غلط ثابت کړي.
په محکمه کې د عمران خان درې ملانجا د هغه یوې خزینه قاضي ته ګواښ دی او بل تور په د ترهګرۍ دی. عمران خان تر پرونه پوری ویلی چې د هغه پر ضد جوړې شوې قضیه ناسمې دي او پولیس سزان نسپاري. د پولیسو او د عمران خان د پلویانو ترمنځ خطو په پاکستان کې سیاسي ګډوډي نور هم پراخه کړې ده او داسې نخکاری چې د ټاکنو په کال کې روان کړکیچ زر لمنځه لاړ شي.
کم نظام سکم ټاکل شوی ده، یعنی پوسټ کلونیل سټیټ یا ریاست سکم ورته ویل شي، دا نور مخکې چلیږي نه او دا وو لاندې راغورځېدلې ده. آلریډي مخکې نه په ملک کې څکمه کشاله ده. عمران خان د سټیټ په مانځ کې روانه ده، هغه هم دوره سټیټ کمزورې کړې ده. اوس عام خلکو ته پته ده څه د فوج عملداري په د بنیاد نه چلیږي، څه پالیټیشنز بو سبارډینیټ یا جونیئرز یا فوج به دلته اقتدار کوي.
د سیاسي ګډوډۍ تر څنګ د پاکستان لویه ستونزه اقتصاد دی. هیواد بیرته د قرضو ورکولو تر فشار لاندې دی او د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف نه د نورو پیسو اخیستل تر اوسه ځنډیدلې دي.
د مسلو سره مخامخ ته بلکې یو سیاسي نظام ناکاره شو. دغه دوه انسټیټیوشنز ناکاره کېدلې دي وجه نه زموږ معاش راوغورځېدل.
عمران خان وایي حکومت د اسټیبلشمنت د مرستې پرته د هغه پر ضد ګامونه نشي اخیستلې. په پاکستان کې د اسټیبلشمنت کلمه د پوز لپاره کارولې کیږي، خو پوز داسې تورونو ته په جواب کې هر ځل ویلي چې په سیاست کې برخه نه لري او حکومت وای عمران خان باید قانون په لاس کې وانخلي او محکمې ته حاضر شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې، متحده ایالات وایي یو روسي جنگي جټ الوتکې د سه شنبه په ورځ د تور سمندرګي پر فضا د امریکا پر یو ډرون الوتکې برید کړی دی. امریکایي چارواکو د روسي الوتکو د برید د نړیوالو قانونو څخه بې باکه سرغړونه بللې او زیاته کړې چې له دې برید وروسته امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې نسکو راکړه. مسکو وایي کریمیا ته نږدې کله چې د امریکا ډرون الوتکې له روسي جټ سره مخامخ شو، ډیر ژر په اوبو کې وغورځیده. خو ټینګار یې وکړ چې د هغوی الوتکو پر امریکایي ډرون د ځوان کړې. دا د سړې جګړې را وروسته لمړی ځل دی چې یو امریکایي الوتکه د روسیې له جنگي الوتکو سره تر مخ کې دوه وروسته رالويږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي د ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار جاک سالیوان د پیښې په اړه ولسمشر جو بایدن ته معلومات ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د افغانستان په 15 گاونډیو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره په روان میلادي کال کې 614 میلیون ډالر ته اړتیا ده. دغه ادارې د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دغه پیسې به په ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان کې پر 8.2 میلیون افغان کډوالو ولګول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوسمهال په گاونډیو هیوادونو کې څه باندې 8 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې څه باندې 2 میلیون یې ثبت او راجستر شوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د متحده عربی اماراتو حکومت د افغان کډوالو په توقيف کولو تورن کړی دی. د معلوماتو لمخې د اماراتو حکومت په 15 میاشتو کې 2500 افغانان نیولې دي. دا کسان د تخلیف بهیر کې متحده عربی امارات ته انتقال شوي دي. د بشری حقوقو سازمان وایي چې په دې هیواد کې پراته افغانان حقوقي خدمتونو ته لاسرسي نه لري او اکثره له رواني ناروغیو نه کړيږي. د متحده عربی اماراتو حکومت ویلي چې دوی له امریکا او خپل نورو ملګرو سره د افغانانو د دایمي میشت کولو په موخه په سلام مشورو بوختي. د امریکا حکومت د بشري حقوقو د څار سازمان ته ویلي دي چې دوی په شرایطو د برابر افغانانو انتقالولو ته ژمن دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خځې او نجونې له تعلیم، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو محروم دي چې له عملي یو شمېر خځې او نجونې له هواده وتلې دي. زموږ همکار موسکا صاپي په اسلام آباد کې له یو شمېر خځو سره خبرې کړې دي او د غوي د ژوند په اړه راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو او نجونو ژوند تر هر څه ډیر اغیزمن شوی او ډیری فعال ښځې له هیواده وتلې دي. نسیمه هم یو له هغو مېرمنو ده چې د کابل په یو خونسي کې سرخون کې و او ورسره یې په یو خصوصي ټلویزیون کې د پردې تر شا کار کاوه. نوموړې وایي کله چې ورڅخه د کار حق واخیستل شو او بیره احساس کړه نو له خپل دریو ماشومان سره پاکستان ته راغله.
دا اسلام نه بابا جوړ کړای دا وسنۍ وخت کې مخکې و خو خزه یو تورنی او سره کړه او وظیفه اجرا کوله په هر رسانه په مکاتب او په هر ځیک وظیفه اجرا کول. وسنۍ هر څه بندې مکاتب کې زه سرملمه و ما یو کال مدیریت مې وکړو او کال مې سرملمیت وکړو دوه کال خبریاله و ما. وسنۍ هیڅ سم نشته زه بالکل بیکارایم. ژوند مې پتنګ راغلم مرګ راته ویل اند مرګ تهدید راته وکړه تر دې حد پورې چې خپل مشمن سر زه پاکستان ته راغلم.
نسیمه لدریو میاشتو رئیس د اسلام آباد دی یو شخصي هوټل په یو کوچنی کوټه کې ژوند کوي. جامې ګنډي او ځان ته نفقه برابروي. نوموړي وایي د ناسم اقتصاد او بدمرغ ژوند له امله په ژور خپګان اخته شوې ده.
دلته پاکستان کې هم ژوند سخت دی. په یو کوټه کې ما کوټم دومره وړو کې ده پنځه کسان مونږ اوسېږو. زه ما یو همکار مې ده درې بچیان مې دي. وړه کوټه ده تنفس له حد نه زیاده مونږ نشو کولی. تاکو کیو هاو هوا هم ډېره ډب ده. استرس ماته پیدا سوې ستونزه دی. عصبي استرس ماته تکلیف پیدا سو. له دې حد نه له تشویش نه دومره مې چیغه ووهله له حد نه اوښکې مې تویده سامې بنده وو. یاده یعنی څه شو وکم التم انده مشکلات او دلتم په مشکلات کې وختمه.
د رسمې تر څنګ غړي نور افغان مېرمنې او نجونې هم لننګ ونو ډکه کیسې لري. لکه دغه دوه خويندې نجلا او وسیل احمدي په افغانستان کې د لسم او یو لسم ټولګي زده کون کې وي. خود طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر وړاندې د بندیزونو له کبله له هیواده وتلي او وسته اتمیاشتو رئیس اسلام آباد کې ژوند کوي.
وقتی که ما در افغانستان بودم پیش از حکومت نو طالبا که بیایه فکر میکردم افغانستان مثل دیگه کشورها شاید شوه، کشورهای شوه که به سوی پیشرفت رفتن و آباد شدن مثل او کشورهای شوه. وگر حکومت طالبا که آمد بسی این قدر گریه کردیم، روزا شده که گریه کردیم بودیم ما از مکتب ماندیم. اما هیچ وقتی تو نشد که کسی فکر کنه گوش شنوا یا چشم بینا نبود که ببینن که اینجا زنها و دختران انسان هستن، آرزو دارن که داینده یک چیزی شود. یعنی من اینجا که آمدم باید فقط به دلیل آمدیم که میتونم اینجا پیشرفت کنم، اینجا درس بخوانم.
دغه مرمنو د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د دې بندیزونو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي او باید له تعلیم او سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو څخه د ښځو او نجونو د محرومیت مخه ونیسي. موسکا صاحبای، امریکا غږ، اسلام آباد.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
خوستاسو په نظر ولی ملګری ملتونه یعنی په مجموع کې نړیواله ټولنه وی چې افغانستان د خزو د پاره تر ټولو بد هیواد دی؟
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
کدا د اسلامي د نگاهونه وایي که د بشري د نگاهونه وایي هغه تعریف چې طالب بيوي خزې ته د خزې حقوق ته ورکړي هغه اصلا نه د بشريات سره سمون خوري نه د اسلام سره سمون خوري. او زه فکر کوم دغه غلط فهمي ده چې مو تاسو د یو تروریست نه د توقع لرو چې هغه د کشور وضعیت چې نن دی حاکمیت ونې لري هغه کشور وضعیت خو وخی خصوصا د خزو وضعیت.
تاسو خو نه ده طالبانو نه زه خواهش کوم زه هیله لرم چې نور مو په دنیا کې مشرموي.
نور موږ دنیا کې سر نه لرو خبرې نشو کولای. ته یو وشته مګړی کې فکر وکړي چې د افغاني مېرمنې په حالت کې دوی تیروي مکتب دروازه بنده ده کار نشته. نور مو مشر ما په دنیا کې لطفا د خلکو سره کینې خبرې وکړي او د خلکو یو لار حل پیدا کړي.
دا ونه د حایل په دې بحث کې د افغانستان د خزو د مبارزو او مدني حقوقو په اړه غږیږو.
حایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
د دې خبرونه لیدل مهروي پولیس وخته د سرای شمالي او کارتینو غونډي حضوري چمن او د کابل د شهرناو پارک هغه سیمه وي او دی چې په نشي توکو روغ د پکې د خلک په وړاندې نشي توکو کارول. په دې ورسته کې د معتادینو لشتون د پولیس وخته د سیمه د پاکولو ترڅنګ د شهرناو پارک هم د روغ دو کسانو لشتون څخه پاک شوه ده. محمد ابراهیم مومن پری ریپورت لري.
دا په هنتون د محصل څو میشت ورسته د کابل د شهرنو پارک ترغله وای اوس د پارک د واقعي پارک بڑا غورا کړی دا. عمر فاروق زکی وای چې له متادینو څخه پارک د شهرنو پارک نوې بڼه ورته حیرانون کیدا.
ما های قبل اینجا یک بار آمده بودم، واقعا وضعیت خیلی اسفناک بود. واقعا امروز که آمدم از این مسیرم شده که باز دوباره از این پارک شوکه شدم. معتادین همگیش جمع شده بود، هوا و محیط خیلی خوب شده بود به مردم به خاطر جوانا. قبلا که ما می آمدیم مزاحمت ها بود توسط معتادین و اصلا محیط خوب نبود به خاطر شیشتن یا درس خواندن، ولی فعلا ماشاءالله یک اقدام خیلی خوب شده که معتادین جمع کردن از اینجا و محیط آرام به خاطر درس خواندن و یک فضای خوب به خاطر تفریح شده.
بخپل د شهر نو سیمه اوسیدونکو هم د بوخا په پرتلوس دغه پارت د وخت راوړلو لپاره ډیر مخه کړی ده او خپل فارغ وخت دلته تیروي. دوی وایي چې په خو د امنیتي ستونزو او د چې د معتادین لخوا به د غذای ګنده و دلته په آرام ځله نشوراتلې. خو اوس د ځې پرېختنی پارک بدل شوې ده.
یاره ان شاء الله فنځه کال خو کیږي چې دلته راځم او کښینم ولاړېږم. مخکې به معتادین و او ډیر چټلو د پارک او دغه په دغه ټلیفون کې خبرې هم نسوای کولای. چې تا به پام نو خبرې به یې کولې بس له حمله بیا کوي. خو الحمدلله اوس هغه خبرې نسته، په پارک کې چټلې هم نسته او یو معتادین مې هم نه دی لیدلې.
دا څوک چې عمل لري مخدره مواد استفاده ډیر ول د لپاره چې د ځینې خلکو دلته په آرام نه شو راتلای کې ناسته پاسته کې ناستل نه کول. د لپاره چې دلته اوزاد لږ ځر خراب او د امنیت تامین و. اوس الحمدلله هر شی ښه وای. دلته موږ راځو کې نو اکسونه به هر شی کوو اوس امنیت تامین شوی.
د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د شهر نو پارک د معتادینو ترڅنګ د تیرو جګړو پر مهال د کډوالو شتون له کبله ترې ډیره د تفریح لپاره استفاده نه کیده. اوس نه یوازې چې له دغو خلکو پاک شوی، ترڅنګ یې په صفایي شینوالي او هم د چوکیو او پیاده تګ لارو بیرغولو کې کار شوی دی.
په شهر نو پارک کې هلته د معتادینو شتون هم دومره ډیر نه و. هغه په تیر حکومت کې متاسفانه هغه جنګونه چې و ځینې خلک ځای پر ځای دغه مهاجر سي و خپل د ولایتونه هلته ځای پر ځای سي و. هغه منطقه مطلق ته خلکو ته پاک کړلی او هلته سنکاریانی بیرته دغه هغه شنی ونی چې هلته موجود وي هم په عین حال کې هغه چوکیانی چې هلته موجود وي دا ټول د سر بیا ورغول شو او جوړ شوي دي او الحمدلله اوس د خلکو پر مخ باندې خلاص دی او هر څوک کولی شي استفاده وکړي.
که څه هم د کابل شهرنو پارک او د هغې وړاندې د معتادینو تر ټولو ستر مرکز پولیس سخته له معتادینو پاک شوی، خو لا هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې معتادین شتون لري چې ورته د تداوی کافي روغتیایي مرکزونه نشته دی او د کابل ښاریان د دوی شتون د نویو یا پخوانیو رغول شوو معتادینو بیره ګرځېدو لپاره ګوښونکی بولي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
او په پای کې د فیسبوک اداره میتا د خپل لسزر کارکونکو دند پای ته رسیدي. دغه ادارې څلور میاشتې مخکې هم یو لزر کارکونکو له دند غوخه کړی وو. د فیسبوک د ټلنیز شبکې مشر مارک زاکربرګ خپل کارکونکو ته په یو پیغام کې لیکلی چې د لسزر کسانو دند پای ته رسیدي او د 5090 مقرریدونکو کسانو له ګمارلونه ډډه کوي. مارک زاکربرګ ویلی چې 2023 کال به د فیسبوک لپاره د اغیزناکتیا په کال بدلوي. پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. سوشل ورسته د ریخ خبرونه پیلېږي چې قربانه سحر عظیمی ده. سرجان سلامونه جوړ په خیر. تاسو په پروګرام کې څه مطالبه لرئ؟ مهرباني
سلام شما و به دوستای بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه دری گزارشات و خبرهای از سراسر جهان خواهیم داشت. گزارش ویژه داریم در رابطه با وضعیت اخیری که بین ایالات متحده و روسیه پیش آمده. در خلال برنامه گزارشی هم داریم در رابطه با آخرین گزارشی که سیگار به کنگرس ایالات متحده داده در رابطه با وضعیت زنان. گزارش‌ها و خبرهای دیگری هم داریم که می‌دونیم تا آخر برنامه با ما باشید.